ta chhati ta mai don ki dil burdi babodi ki dil burdi babodi no nozi nozi chinoz nozi nozi.
یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د سیشن به ورځ د غوایی دروښته منیټه د 2309 هجری لمریز کال نن د 2000 میلادي کال د می د میاشتې له 12 سره برابر ده. په ازادي رادیو کې به پدې خبرونه کې په کابل کې د نننۍ حمله له جریانه خبر سي رپورټونه ورسره درته وایو. اول په مکرې سفی الله ستانګزای د 10 ساعت د مهمو خبرونو له جزئیاتو سره ستاسو په خدمت کې ده.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی په کابل او ننګرهار کې نن 214 شوې دي. د راپورونو په اساس ملکانو ته مرجوب له اوکتی خو کرش میره لا نه دی معلوم. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي چې باید د دوی د یو وژل شوي غړي د قتل عاملین ونیول شي. او نن به په ایران کې ټولو جماعتونو ته په موقت ډول د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړل شي. پوره خبرونه د کابل د 14 حوضې اړوند دشت برچی په سیمه کې نن شاوخوا 10 بجې چاودنه شوي او بیا ډزې روانې دي. دا خبره د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه.
10 بجې شاوخوا 10 بجې د 14 امنیتي حوضې شاوخوا یو شپخانه او تلته مازمین د وسلې دي. اوس موږ ځانګړي اقتصاد او پولیس ساحې ته رسېدلې دي. ساحه مسدوده ده، تړل شوې ده.
د راپورونو په اساس بریدګار یو سلبستریز روغتون ته ننوتلی چې یوه برخه یې د بې پولي د ډاکټرانو د سازمان پورې اړه لري. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې دا برید دوی نه دی کړی او د ده په خبره داعش یا اسلامی دولت ډلې به دا برید کړی وي. تر دې مخکې هم د کابل په لویدیځ کې د اکثرو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامی دولت ډلې په غاړه اخیسته. د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو نن چاودنه شوې ده. د ننګرهار د ولی ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه او وی ویل چې په دې پیښه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي خو تر اوسه یې کره معلومات نشته. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. شیخ اکرم د خیوي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندانو چې تېره شپه په ننګرهار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي باید د دوی د یو وژل شوي غړي د قتل عاملین ونیول شي. د سولې ولسی حرکت وایي چې د دوی د علماو د کمیټې غړی او د غزنی د برخې مشر مولوي بهاءالدین پرون نامعلومو وسلوالو وژلی. د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
د چې د جګړې لوري معلوم دي. نړیواله ټولنه، طالبان او افغان حکومت، نو موږ له دوی څخه په زغرده غواړو چې د دغه پیښې عملین ټینګ کړي. چا چې زموږ ملګری شهید کړی دی، دوی باید په سزا ورسیږي.
د سولې ولسی حرکت غړي او تیر کال په افغانستان کې د سولې د غږ اوچتولو په هدف زرګونه کیلومتره پلی مزل وکړ او د جګړې په ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې سوله وکړي. د دې ډلې غړي په جدي میاشت کې په هلمند او فراه کې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي او بندیان شوي هم وو. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ وایي چې د ملي اردو په یو هوایي حمله کې د 100 څخه زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بلخ امنیه قمندان سمنوال اجمل فایز نن سهار ازادي راډیو ته وویل دغه حمله تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په غونډان سیمه کې شوې. امنیه قمندان وایي په پیښه کې 11 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. ښاغلی فایز وایي په دې حمله کې هغه درې ملکیان هم وژل شوي چې له طالبانو سره یې همکاري کوله. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه اعلامیه کې ویلي دغه حمله د قومي مشرانو پر یوه جلسه شوې او ادعال ریچی په پیخه کې شپاړس ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ازادي راډیو خبریال وایي په بلخ ولسوالۍ کې په لسګونو کسان په اعتراض راغونډ شوي او ادعال ریچی د ملي اردو په دې هوایي حمله کې د طالبانو ترڅنګ نه ملکیان هم وژل شوي دي. ازادي رادیو نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري. نن به په ایران کې ټول جمعهتون ته په موقت ډول د بیا پرانستل کېدو اجازه ورکړل شي. دا د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د لګول شویو محدودیتونو د نرمولو بل اقدام ګڼل کېږي. د ایران دولتي خبری آژانس د ایران د اسلامي تبلیغاتو د سازمان د مشر محمد قومی په حواله راپور ورکړی چې وایي د جمعهتون د بیا پرانستل کېدو پریکړه له روغتیا وزارت سره په مشوره شوې ده. ښاغلی قومی وروسته وویل جمعهتون به یوازې د درې ورځو لپاره د روژې مبارکې شته د ځانګړو شپو د درناوي لپاره پرانیستی وي. په منځني ختیځ کې ایران له هغو هیوادونو دی چې کرونا وایروس سخت ځپلی دی. که څه هم د ایران په ځینو برخو کې د دغه وایروس خپرېدل په زیاتېدو دي، خو دغه هیواد د محدودیتونو کمول پیل کړي دي. په ایران کې په کرونا وایروس باندې نږدې 1,00,000 کسان اخته شوي چې له ډلې نږدې 2,000 کسان مړه شوي دي. د امریکا د موټرو د تولید شرکت ټیسلا اجرایه مدیر وایي دوی به په کالیفورنیا کې د محلي حکومت د هغه امر پر خلاف خپل تولید بیرته پیل کړي چې د کرونا وبا له کبله د کاروبارونو د تړلو په اړه ورکړی و. د ټیسلا اجرایه مدیر ایلون ماسک په ټویټر کې د دې پریکړې له اعلان سره ویلي که څوک د دې پریکړې له کبله نیول کېږي هغه به یوازې زه یم. ماسک ویلي وضعیت ځکه خورا ګډوډ دی چې د ایالت چارواکو د دغه شرکت پرانیستل تصویب کړي و، خو محلي چارواکو د دې کار مخه ونیوله. د ټیسلا اجرایه مدیر وایي کله چې د امریکا په متحده ایالتونو که د موټر جوړولو نور شرکتونو ته د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکول کیږي، تسلا داسې احساسوي چې توپیری چلند ورسره شوی دی. علامه دا ښار چې تسلا شرکت پکې دی د می میاشتې تر پایه د کاروبارونو د بندولو امر کړی. یوازې هغه کاروبارونه پرانیستي دي چې ډیر ضروري ګڼل شوي دي. تسلا عمدتاً برقي موټر تولیدوي.
د ازادي راډیو خبرونه یوري وست غرمه 12 بجې او 15 دقیقې دي. په خبرونه کې مو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې د کابل په دشت برچی کې پر یو روغتیایي مرکز باندې وسلواله حمله روانه ده. په د دې حمله په اړه نن د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وویل
اجازه ده که حملې توریستی ده که امروز لحظات قبل در نایه 13 شهر کابل رخ داده با شدیده الفاظ محکوم کنه.
صدیقی ویل د روژې په مبارکه میاشت کې دغسې حملې هیڅ جواز نه لري. د ازادي راډیو خبریال سیمې ته تللی دی، له هغه ځایه به رپورټ واوري. په دې خبرونه کې به په کابل کې د نن چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه ولرو چې پر کومو مطالبو یې مقالې او سر مقالې خپرې کړې دي. په کورنیو مسایلو کې که چیرې وخت موږ راسره پاتې سو، له هلمند یو ځانګړی رپورټ لرو چې د ممیزو پر جوړولو او ساتلو باندې دی. په نړیوالو مسایلو کې ایران ته ځو او له هغه ځایه به واوري چې ولې د ایران حکومت پریکړه کړې چې په موقت ډول جماعتونه پرانیزي. د روغتیا پروګرام د دې خپرونې په اونیزو پروګرامونو کې خپرو. په کابل کې نن سهار وسلواله حمله شوې ده. د حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستې. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې حکومت داسې حملې غندي او تروریستي اعمال ګڼي. د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت د حملې سیمه ته تللی و. په دشت برچی کې حمله شوې ده او دغه حملې پر جزئیاتو به ول سعادت صاحب څخه د معلومات واورو. بیا به ورسته ورسو زموږ بل همکار حدیث پردیسته چې د جمهور رئیس ویاند د خبری غونډې له جزئیاتو به خبر کړي. فرید الله خان، څه خبره ده؟ پروګرام ته خیر راغلی. نو د نور جزئیات د حملې څه دي؟
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. زه د حقیقت همدغې پیښې سره په 200 متره کې یم، چیرې چې نږدې لس بجې خواوشا په دغه رختون باندې عمله شوې ده. دا رختون دلته په درې نظر موجود دي. عام خلک دا خلکو له یادیني عیني شهیدانو له قول زده خبرې کوم. هغوی وایي چې په یو کرولا ډول موټر کې څلور وسلوال راغلل. لومړی دغه رختون چې د نسائي ولادي څنګه ته تر ډېر مریضانې په نسائي ولادي څنګه کې دي یا برخه کې دي. څلور وسلوال کرولا ډول موټر کوزیږي بیا رختون ته ځي. لومړی هغه ساتونکي چې هلته د رختون لپاره ګمارل شوي هغوی باندې ډزي کوي. بیا ورپسې هر څوک چې مخې ته ورځي ان دوی دا هم وویل چې یو عیني شاهد چې له دغه ځای نه یې راوتلی وغه راته وویل چې ان ما په خپله ولیدل چې هغه ماشومان چې نوي زیږول شوي وو یا هغه ماشومان چې دلته د تداوی لپاره راوړل شوي وو په هغوی باندې ډزي وشوي. هغه ګڼ ماشومانو باندې ډزې وکړې. ماشومان یې وویشتل. مېرمنې هغوی چې د رختونه د تیښتي هڅه کوله هغوی وویشتل. یعنی په هر چا ډزې کولې. تر دا مهاله چې زه همدلته یم نږدې یو نیم ساعت به کېږي لا هم نښته روانه ده. تاسو کې دغه خال خال ډزې اورېدونکي اوري. دغه خال خال ډزې د همدغې نښتې دي چې مونږ په یو څه فاصله کې ورسره یو. ګڼ امنیتي ځواکونه دلته راغلي دي. ځانګړي ځواکونه پولیس کمانډو ټول دلته راغلي دي او لا هم جګړه روانه ده. نښته روانه ده او له نن نه د درنو او غټو وسلو غږونه اورېدل کېږي. خو دا چې افغان ځواکونه دغه وسلې کاروي که مقابل لوري نه کارول کېږي دا لا هم واضح نه ده. خو په ټوله کې لا هم نښته پای ته نه ده رسېدلې او امبولانسونه اطفایي یا هم نور هغه انتظامیا اړوند کوم د اړتیا وړ چې دي د نظامیانو له لوري هم کورنۍ چارو وزارت له لوري دلته دي او نښته لا هم روانه ده.
سعادت صاحب دلته خو دا د کورونا د ویروس د خپرېدو په خاطر داسې بندیزونه دی او خلک ډیر نسته. نو په شاوخوا منطقه کې دا روغتون اول دا په څو نوم دی دا روغتون او دا د خلکو په دغه سي رهایشي سیمه کې دی که داسې په د خلکو د استوبني د ځای څخه به وتلی ځای دی که د خلکو ګڼه ګوڼه څنګه ده په دا منطقه کې؟ یعنی شاوخوا ته خلک څه رقم حالت دی دا که یو څه اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
زه به دومره وایم دلته چې مونږ یو په سلګونو خلک لا هم په واټونو کې په کوڅو کې لیدل کېږي. دا هغه خلک دي چې خپل ناروغانو ته په تمه دي یا هم دلته ټپیان لري یا هم د کورنۍ غړي دننه دي. همدا اوس زه دلته په لسګونان په سلګونو خلک ګورم چې دلته د دوکانونو مخې ته ناست یا هم په کوڅو کې دي یا هم په تمه دي هغه ناروغانو ته چې دلته ننه دي یا هم ټپیانو ته. د دغه ځای په اړه که وایم دا عمومي بازار دی. د دشت برچی بازار دی. دلته دوکانونه دي ګڼ ټیوی د خلکو سوداګری مارکیټونه دي. خلوی بازار دی او دغه رختون کچه مونږ ته نږدې اجازه نه راکول کیږي یا هم په هغه درې څلور سو متره کې چې مونږ یو یا کم وزیات دغه ځای ښکاري چې د خلکو ښه پریمان بیروبار دلته شته دي. دا د استوګن سیمه ده. یعنی زه همدا اوس چې دلته یم دلته تقریبا بلزګون کسان دي. دلته کوڅې دي او د استوګنې سیمه ده. یعنې داسې ځای نه دی چې دا د نظامي ځای یا دومره ډېر نظامي تدابیر ورته نیول شوي. نه یو عادي روغتون دی لورای چې ښکاري. یو دوه ساتونکي درې ساتونکي به حتما درلودل. د نوم په اړه دلته عیني شاهدان راته وویل زه قسم رسمي ابډیټ نه یم خو دلته عیني شاهدان راته وویل چې دا د بالکل بپولي ډاکټرانو یو رختون دی چې دلته د نسایي ولادي برخې لپاره خدمت کوي د میرمنو لپاره او همدارنګه ماشومان ورته راول کیږي. ډیری کارکوونکي د دولت لوري ته معرفي کیږي. هغه یو عیني شاهد چې دلته و د دولت لوري ورته معرفي شي وغیره ته وویل چې دلته زما نږدې یو نیم هفته کیږي چې دولت دلته معرفي کړی یم د تخصص لپاره. خو په ټوله کې باید ووایم چې میرمنې ماشومان دلته ډېر سرکار لري. عام خلک ځکه ډېر راضي چې دا د عام خلکو خدمت لپاره جوړ شوی. تر ډېره خلکو دا راته وویل چې د نظامي ځای نه دی او نه هم داسې رهایشي ځای دی چې مثلا یاد د خلکو کورونه لري د خلکو کورونه مینځ کې او البته د بازار په مینځ کې دی.
سعادت صاحب تاسی اوریدونکو د ازادي رادیو د خبريال فرید الله سعادت معلومات واوریدل چې په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د یو حالت د نننۍ حمله پاړه چې څومره معلومات د خلکو په حواله راغونډ کړي وو د ایدر توړاندې کړل. د افغانستان د امروختي وزارت تر اوسه په دې مسله باندې خبره نه ده کړې. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې رسنیو سره پر دې مسله غږیدلې دی. زموږ بل همکار خاطر پردیس صاحب تیار دی. پردیس صاحب نو لډیر مقدمه پرته تاسو وار در کوم چې خپل معلومات وړاندې کړئ.
سلامونه تاسو ته اغلی جلال زئی ټولو ریډونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم د یو سرویس لپاره د دې مسلې ته اشاره درلودله، د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې د یو خبري ناستې په ترڅ کې دوه مهم مسایلو ته اشاره درلوده. یو مسله خو دا وه چې په وروستیو کې دغه د نن پیښې او همداراز تېرې ورځې په لغمان کې کومه پیښه رامنځته شوه چې په هغې کې 24 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي وو. دغه موضوع دغه دوو پیښو ته په اشاري سره ویل که چېرته ترهګریزې ډلې او په ټوله کې طالبان خپل دغه ډول بریدونو ته دوام ورکوي، نو دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان د سولې دپاره ژمن نه دي او دوی د سولې دپاره ژمنتیا نه لري. د همداراز دې ته هم اشاره درلوده چې افغان حکومت د دې لپاره چې د سولې مذاکرات یا د سولې خبرې یا د بین الافغاني خبرې پیل شي، دوی له واره زر تنه طالبانیان خوش کړی دي لپاره چې طالبان خپل حسنیت وخی او د بین الافغاني مذاکرات لپاره راودانګي. خو دوی متاسفانه چې دا کار ونه کوي او بالاخره د تاوتریخوالي طرف یونه. همدارز صدیقي د خپل خبرو په جریان کې دې موضوع ته هم اشاره درلوده چې د کورونا وایرس په افغانستان کې ډېر یو ستر ناورین دی او د دې ناورین سره د مبارزې لپاره نه یوازې د افغان حکومت نړیواله ټولنه او په ټوله کې مهم اړخ چې دغه طالبان چې باید د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې باید د تاوتریخوالي څخه خلاص واخلي او دغه وایرس د له منځه تلولو په برخه کې لټولو خکیل وړخونو سره خبري یا مرسته وکي. بل مهم موضوع چې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په هغه باندې ډیر زیات ټینګار او تمرکز درلود، هغه دا و چې د سیاسي توافقنامې پر سر باندې چې کوم جنجالونه کوم ناندرۍ چې په دې وروستۍ کې رامنځته شوی وي، چې د ثبات او همپالنې ډلې په مشرۍ ډاکټر صاحب عبدالله د ولسمشر غني ترمنځ چې کوم خبرې په دې وروستۍ کې رابرسېره شوې وي، د دغې توافقنامې ته داسې اشاره وکړه چې په دغه توافقنامې دغه سیاسي هوکړه کې پرمختګ شوی دی او دواړو طرفونو سره ناستې هم کړې دي او دغه ناست تر ځای پورې پایله ورکړې ده. صرف د دغه توافقنامې دوه موارد ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچیرته دغه سیاسي هوکړه لاسلیک کیږي، په دغه سیاسي هوکړه کې دوه مسایل چې هغه به هیڅ وخت یعنی خلک د دې په تړاو اندېښنه، یو دا چې د جمهوریت نظام ساتل دي او بل دا چې نړیوالې ټولنې پاتې کېدل او د نړیوالو ملاتړ له افغان حکومت څخه. ورسته مورید چې هغه جلال زی غواړم سره تاسو ته یعنی د دې پاړه هم وایم چې د ولسمشر ویان ورته اشاره درلوده، هغه دا و چې مونږه د سولې د راتګ لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار یو، خو د دې لپاره چې مقابل لوری هم دغه قربانۍ ته تیار اوسي او بل اخر افغانان یو تلپاتې سولې ته ورسیږي.
خیر اوسې ډېره مننه پردیس صاحب، که څه هم دا خپرونې وخت و چې وختي ملاقات خبرې قطع کړې وای او د اقتصادي خبرونه هم خپره کړې وای، خو چون دا هم ډېره یوه حساسه مسله ده دا د دې خبرونو یو څه له وخته تیر سو. اوریدونکو، په ننګرهار کې په خیوې ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو کې چاودنه سوې ده. پر دې مسله هم تاسو ته رپورټ لرو له ننګرهار. خو اول به ورسو د دې ساعت مهم اقتصادي خبرونه به ناجیه ساپۍ په یو څه ځنډ وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د کورونا وایرس له راپیدا کېدو وروسته ټاکل شوی چې نن د جلغوزو لومړنۍ محموله د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤلې سعیدی سیریت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه محموله 1100 ټنه وزن لري چې له تیر کال څخه پاتې وه. میرمن سیرت وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د هوایي دهلیزونو له لارې د طبي بوټو صادرات هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په چین کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته له دغه هیواد سره افغان سوداګرو سوداګریزه راکړه ورکړه درولې وه. د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې د چین او افغانستان ترمنځ د جلغوزو د صادراتو تړون لاسلیک شو. د دغه تفاهم په اساس په 15 کلونو کې به افغانستان د 2.2 میلیارد ډالرو په ظرفیت 25,000 ټنه جلغوزي چین ته واستوي. په فراه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د پروژو د پلي کېدو چارې په دغه ولایت کې د لومړني ممیز خونې د بنسټ ډبرې په ایښودلو سره پیل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزاد راډیو ته وویل چې د یادو پروژو پلي کېدو سره به د بزګرانو د کاروبار پراختیا او اقتصادي ودې لامل ګرځي. نوموړي وویل چې بڼوال او بزګر یوازې د جوړولو 10% لګښت ورکوي او 90% نور لګښت یې د کرنې وزارت په غاړه ده. د کرنې وزارت وایي بزګرانو لپاره د پیازو او کچالو زیرمتونونه هم جوړوي. تر دې وړاندې بزګرانو د سړو خونو او مناسبو زیرمو له نشتون څخه شکایت کوو او ډیری محصولات یې له منځه تلل.
اوس به د ننګرهار ته ولاړ شو. زموږ همکار سرګوله میرزای راسره د ټلیفون په لاین کې دی. په ننګرهار کې نن په خیوه ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو کې 14 سوه ده. میرزای صاحب، د دغې حادثې نور جزئیات څه دي چې تاسو ته در رسېدلي دي؟
مننه اصلي چرال جی، خو تاسو سلام او اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ننګرهار د خیوې ولسوالۍ یا د کوز کونړ ولسوالۍ چې ورته وایي، دغلته د شیخ اکرم په نامه د سیمه ییزې پولیس یو قمندان وو تېره شپه د زړه د حملې له امله وژل ژوند له لاسه ورکړی وو. د هغه د جنازې مراسم نن 11 بجې، خو مخکې له دې چې د جنازې مراسم ترسره شي خلک راټولېدل. په دغه مهال کې د ولایتي چارواکو په خبره چې ځانمرګي برید وشو، دغه برید له امله شاوخوا 40 کسانو ته مرګوب له وخت چې دا په کې لا کره معلومات نه وو چې څو مړه او څو زخمیان دي. خو ولایتي چارواکي وایي چې په دوی کې هم ټپیان شته او هم کسان چې ژوند یې له لاسه ورکړی. ټپیان روغتون ته د انتقال په حال کې ویل شوي دي او دا معلومه نه ده چې د برید موخه څوک و. خو د سیمې سرچینې چې موږ ورسره اړیکه کې وو، د هغوی د معلوماتو له مخې چې په دغه جنازې په مراسمو کې د ننګرهار په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازو او همدارنګه د ولایتي شورا استازو هم ګډون کړی وو، چې د سیمه ییزو سرچینو په حواله چې د نوراغا ملکزي په نوم د ننګرهار د خلکو یو استازی او د هغه یو زوی هم په دغه برید کې یا په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي.
مننه سرګل صاحب، دغه عدلی دغه خیوه کې دا د داعش سیمه ده که د طالبانو سیمه ده؟ یعنی په ختیځ کې خدا دواړه سته.
په دغه سیمه کې چارواکي داعش شتون تر دوی، خو کله ناکله راپورونه البته وړاندې ورکول کېده چې وسلوال طالبان پکې شتون لري، خو په دې وروستیو کې پکې د دواړو شتون رد شوی وو او کوم فرک نه لیدل کېده. او بله دا چې د دې پیښې پلان چا په غاړه تر اوسه نه ده.
خیر، یې ډېره زیاته مننه. اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار سرګل امیرزی صاحب معلومات واورېدل چې په خیوه کې د نن د 14 په اړه ورکړل. د افغانستان د ولسي جرګې چارواکو تر اوسه پر دې مسله کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند که څنګه په کابل کې د حمله په اړه معلومات ورکړل، خبري وکړي، خو پر دغه حادثه هیڅ نه دی ویلي. ازادي راډیو ته اوري نو که په خبرونه کې ورسته څه معلومات مشتره ورسېدل در سره شریک به کړو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، نن وروسته په خبرونه کې د روغتیا پروګرام لرو. دا پروګرام که څه هم مخکې لایف یا په مستقیم ډول خپور شوی، خو نن به یې تاسو بیا تکرار واورئ. نو که علاقه لرئ او وخت لرئ په پروګرام کې راسره پاتې سئ. یوه نړیواله مسله راخلو. تاسو خبر یاست چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د وبا تر خپرېدو وروسته ایران د منځني ختیځ له هغو هیوادونو و چې ډېر خلک هلته د کورونا په ویروس اخته شول او تلفات
هم ډیر زیات ول. د ایران حکومت د دغه وبا د مخنیوي لپاره پر خلکو بندیزونه لګولی وو، حتی جمعتونه، زیارتونه او داسې نور ځایونه چې خلک د عبادت او د زیارت لپاره ورتلل بند شوي وو. خو نن په ایران کې حکومت پریکړه کړې ده چې په موقت ډول به ټول جماعتونه بیرته پرانیستل سي. د دې مسلې په رڼا کې زموږ همکار اجمل اند په ایران کې د کورونا د ویروس پر ضد مبارزې څرنګوالي ته کتنه کړې ده. نو اند صاحب، اول خو ته هم پروګرام ته بخیر راغلی. دغه د ایران حکومت بلاخره څنګه داسې پریکړه وکړه چې جماعتونه به په موقت ډول بیرته پرانیزي؟ ستا معلومات څه دي؟
فرشته، لکه څنګه چې تاسو ویل، ایران په منځني ختیځ کې یو له ډیرو ځپلو هیوادونو نه دی. په هماغه لومړنیو وختونو کې چې کله د کرونا وایروس له چین ووت، ایران یو له لومړنیو هیوادونو چې دا وایروس پکې خپور شو او دغلته ډیر خلک اخته کړل. د ایران ګڼ کاروبارونه وتړل شول. په دې لړ کې زیارتونه او جمعتونه هم ایراني چارواکو بلاخره اړ شول چې وتړي، ځکه داسې رپورټونه خپاره شول چې یو شمېر زیارتونه او جمعتونه د کرونا وایروس په خپرېدو کې په خلکو کې ډیر رول لوبولی دی. نو ایراني چارواکو په دې خاطر جمعتونه او زیارتونه تړلي وو. خو نن د ایران دولتي خبري رسنیو د دې هیواد د اسلامي پراختیا د سازمان د رئیس محمد قومي لخلي ویلي چې د جمعتونو د موقتی پرانیستو پریکړه یې کړې ده او د روغتیا وزارت سره یې په سلا مشوره کړې ده. البته دوی ویلي دي چې دا به د موقتو ورځو لپاره وي. یوازې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر درې ځانګړې شپې د عبادت په موخه به دا جمعتونه پرانیستي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا به همداسې پرانیستي پاتې کیږي او که نه بیرته به تړل کیږي. لکه مخکې هم چې وویل، ایران په سیمه کې د کرونا وایروس تر ټولو زیات ځپلی. په دې هیواد اقتصادي فشارونه هم زیات دي. نه یوازې دا چې د کرونا وایروس پرې فشار زیات کړی، کاروبارونه یې ورتړلي. د امریکا او د متحده ایالاتو بندیزونو لادې مخه د دې هیواد اقتصاد ځپلی وو. دغه فشارونه ایران ورو ورو کمایي او په تدریجي ډول یې د اپریل له 12مې راهیسې د محدودیتونو کمول پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تسلیم خبری اژانس یک شنبه په ورځ رپورت ورکړی چې په ځینو سیمو کې بیا د کرونا وایروس پیښې زیاتې شوې. دوی په ځانګړې توګه د خوزستان یادونه کړې ده. دغلته یوه سیمه چارواکو بیرته قرنطین کړی او ویلي دي چې په ناڅاپي ډول دغه سیمه کې د کرونا وایروس نوې پیښې زیاتې شوې. په ایران کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شمېر هم 6015 ښودل شوی او تر اوسه پورې د اخته کسانو شمېر هم 110000 ته رسیدلې خودل شوی. د ایران ولسمشر ویلي په 102 ناحیو کې چې د کرونا وایروس د خپرېدو خطر پکې کم دی، جمعتونه بیرته د عبادت کوونکو لپاره پرانیستل کیږي. خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه نن چې کوم اعلان شوی دا او د ایران د ولسمشر د حسن روحاني دغه خبرې چې دوه ورځې مخکې کړې وي هغه یوه خبره ده او کنه، دواړه جلا مسلې دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي په هیواد کې 130 ښارونو او ښارګوټو کې د میل 8 منېټې د جمیل منځونه هم پیل شي.
ډیر زیات مننه ان صاحب، دا بخیم فصل معلومات وړاندې کړل. د رادیو د آزادی اروپا او آزادی رادیو د ایران برخی رادیو فردا نن په ایران کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د حالو زلو ترڅنګ په راپور کې لیکلي دي چې له ایران افغانستان ته د افغانو کډوالو د تګ او د ستنېدو بهیر هم د پخوا په څیر په چټکۍ روان دی. نو دا هم یو جالب راپور دی. په افغانستان کې که څه هم د کرونا وایروس پیښې د زیاتېدو په حال کې دی، او د ایران خبری اژانسونه افغانستان ته له ایرانه د کډوالو د چټکې ستنېدنې راپورونه ورکوي. وروسته به یې په خپرونو کې درسره شریک کړو. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما د خپرونې په پیل کې ویلي وو، په افغانستان کې هر ثانیه هر لحظه یو خبر پی راځي، یو حادثه پیښیږي. نو په دې خطر باندې موږ نسو کولای چې لکه څنګه چې په پیل کې اعلان کوو تر اخره پورې هغه څه تاسو ته هغه مواد او مطالب چې په پیل کې موږ درته اعلان کړي وي خپاره کړو. په دغه خبرونه کې متاسفانه دغه څه وسو. له هلمند د ممیزو د تولید او پروسس په باره کې زموږ راپور متاسفانه په دې خاطر چې په کابل کې حمله روانه وه او په ننګرهار کې 14 سوی ول خبرېدو، په دې خبرونه کې پاتې سو. په بل خبرونه کې به حتمی درته خبر کړو. زموږ همکار ناجیه ساپیده کابل څورس پانو ته کتنه لري، بیا د خبرونو لنډیز وای.
هیواد دولتی ورسپانا چنگار که ویچه ده ایران لخوا سین تا دو پنزوز افغان کارگرو ده اچولو او شکنجه بی خبایت پا دقیق دول وسیارل شی. ده سرمقال لیکن که پا باور کسه هم ده بی خروخانه او ده ایرانی سواکونو لخوا خکاره جنایت ده خو بیا هم ده بیخی پلچنه رسمی دود ده او باید پا دی برخه که عدالت پا پام که ونی ول شی. د سرمقالی لیکوال نه یوازې د دې پیښې عاملینو ته د قانوني سزا د ورکړې غوښتونکی دی، بلکې د قرباني شویو مسافرو کورنیو ته د نړیوالو ارزښتونو پر بنسټ او د انساني او بشري خواخوږیو له مخې د خونبها او تاوان د ورکړې غوښتنه هم کوي. هیواد ورسپانه همدارنګه لیکي ایراني رژیم باید په دې اړه جدي ونیول شي، ځکه د هغوی په امر دغه ملیشي او ځواکونه تل د افغان مسافرو په وړاندې داسې بشري او انساني ضد اعمال ترسره کوي چې په وینا یې ایران باید د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په مرسته په راتلونکي کې له دا ډول اعمالو منع شي. ویسا ورسپانه لیکي اټکل کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د غنی او عبدالله ترمنځ هوکړه لاسلیک شي، خو سرمقاله کې پوښتنه شوې ده چې دغه هوکړه به د ولس پر برخلیک څه اغېز وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که دغه تفاهم د 2014 میلادي کال د جان کاري د نسخې کاپي وي، نو تیرې تجربې به بیا تکراري شي. د سرمقاله لیکونکي په باور که څه هم جمعیت ګوند له پخوا څخه پاشل شوی، خو د دې جوړجاړي په پایله کې د عبدالله تر څنګ ولاړ کسان بیا ښایي په هیڅ سیاسي معامله کې ورسره ملګرتیا ونه کړي.
اوس په د نړۍ او د افغانستان د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز تاسې ته صفي الله ستانکزی وړاندې کړي.
د کابل د دیارلسمې حوزې اړوند دشتې برچې په سیمه کې نن شاوخوا 10 بجې چاودنه شوي او بیا ډزې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وویل بریدګر یو روغتون ته ننوتلي او افغان پوځیان هڅه کوي چې هغوی له منځه یوسي. آریان زیاته کړه افغان پوځیان هڅه کوي په سیمه کې ایسار شوي ملکیان وژغوري او تر اوسه یې 40 کسان ژغورلي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په خیمې ولسوالۍ کې نن د جنازې پر مراسمو چاودنې شاوخوا 40 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي باید د دوی د یو وژل شوي غړي مولوي بهاءالدین د قتل عاملین ونیول شي. نن به په ایران کې ټولو جماعتونو ته په موقت ډول د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړل شي. ایران کرونا ویروس سخت ځپلی، خو بیا هم دا د لګیدلي محدودیتونه کموي. او د امریکا د موټرو د تولید شرکت تسلا اجرایه مدیر ایلون ماسک ویلي دوی به په کالیفورنیا کې د محلي حکومت د هغه امر په خلاف درته پیل کړي چې د کرونا د وبا له کبله د کاروبار د تړلو په اړه ورکړی و.
اوس هم د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام در ویدو بلنه درکو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دله یو مهربانه خدای په نامه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو زماده تمنا وحیدی سلامونه او نیکی هلی او منی هله دروغ سلامات او خوشاله اوسئ. دوستانو خوشاله يم، بیا هم د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده او زه به یو ساعت له تاسو سره اوسم. نو تاسو نه مم هلم داده د خبرونه تر پایه زمونږه ملتیا وکي. دوستانو دا چې نن سبا د کورونا ناروغي هر خوا ته خپره ده او ډیرې دوستانې په تشویش کې اچولې دي، نو ځکه مو غوښتل چې نن خبرونه کې موضوع ونیسو چې د کورونا د ناروغي علایم او دغه عادي د ستوني درد او زکام علایم څومره سره تفاوت لري، څومره فرق لري. په دې اکله به په خبرونه کې وغږیږو. او دا چې ځینې دوستان شکایت کوي چې ولې په شفاخانو کې مریضانو ته سمه توجه نه کیږي او یا هم ډاکټران سم پاملرنه او توجه نه ورته کای الهاتې پسې کړه، دغه پښتنې دي چې نن به په خبرونه کې ټول ځواب شي. دوستانو که تاسو مغواړئ خبرونه کې ګډون وکړئ، کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، اړیکه ونیسئ او کوم مشکلات لري، ستونزې لري او یا هم کومه پښتنه په دغه برخه کې لري، نو کولای شئ چې زمونږ د ملمنه او پښتې دوستانو زمونږ د خبرونه ملمه د تشخیصي خدماتو رئیس ډاکټر عاشق خان سعادتی دی. موږ سره د ټلیفون په کرخه کې لمړی ورته خراغلاسمه. په خیر راغلی ډاکټر صاحب.
تشکر. مننه صاحب.
ډاکټر صاحب بیا هم تاسو ته خراغ لازم ما موضوع می د خبرونه خو مخکې تاسو سره شریکه کړي و مخکې لیدې چې لمړنۍ پښتنې ترې شو زب دوستان ته دغه ټلیفون شماره وای ما که دوستان غواړي خبرونه کې برخه واخلي ګډون کې او تاسو څخه کوم پښتنې لري کولای شي چې اړیکه کې شي زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0995 45 50 50 دوستانو بل شمیره هم لرو 0 92 25 50 دغه مو د ټلیفون شماره دی. ډاکټر صاحب کا په لومړي سر کې ماته دا وایست چې کورونا یعنی څه، کورونا څه ډول بیماری ده؟
ډېره زیاته مننه. دا اوس د نوې کورونا ده کووېډ 19 چې ورته وایي، کورونا ډیزیز 2019 کال کې ده چې نوې پیدا شوې ده. دا نوې شکل ده، دا یو ویروسي ناروغي ده چې د تنفسي سیستم له لارې انتقالي د شخص نه شخص ته، او د دې اراض او علایم هم د ستوني درد په زمن کې د اډوکو د عضلاتو درد جګه تبه ده او وچ ټوخی ده په زمن کې او جګه تبه سره موجوده وي.
ډاکټر صاحب بیا دغه د کورونا علایم او هغه عادي ستوني درد او زکام چې وي علایم څومره سره فرق لري، توپیر لري؟ یعنی یو څوک عادي زکام ستوني درد وي او یا هم که خدای ناخواسته هغه کورونا نیولای وسی، نو څنګه باید فرق کی؟
دغه خو لومړی ډیر څه مهمه ده خبره ده، هغه دا ده چې دا خلک اول به تاریخچه ولري چې هغه هیوادو کې او ځای کې چې کورونا شیو کړی ده او د غوډر غلی وی دوام ده چې څوک چې د کوین مینس د ناروغي په ناروغي باندې اخته وي او د ایغو سره دوی تماس درلودل وي. او بل مو دا ډیره مهمه ده چې موږ راسره کورونا ته فکر کوای شو. او اساسي موضوع دا ده چې په عادي زکام کې موږ او تاسو هم د ستوني درد لرو، وو کې به ازلی دردونه دونه شدید ده دي تبه دونه لوړه نه ده. او ډیر مهم ټکی دا دی چې په نورو موسمي ناروغیو کې اکثرا ټوخی د بلغم سره وي او دا چې وچ ټوخی لري. او ډیر مهم ټکی دا دی چې په ریه کې او په شش کې دا ځای په ځای کیږي او اکثرا تنفسي سیستم ته صدمه رسوي، نفس تنګي او دغه پیدا کوي. دا ډیر مهم او اړین نښه ده.
ډاکټر صاحب دغه د کورونا وایروس څه ډول یو کس نه بل کس ته انتقالیږي؟
ما مخکې هم وویل چې دا د ساخستو له لارې انتقالیږي او دا په تانسل شاته په تانسل کې او پزې کې ځای نیسي، هغه نه وروسته بیا شش ته انتقالیږي او د غذایی که خبر دوی رشد و نمو کوي او دغه اراض و کلینیکی اراض و علایم پیدا کیږي. د شخص نه شخص تروس خوره د هوا لاره تنفسی سیستم لاره ویروس ته انتقالیږي. او بل موضوع دا ده چې دا ویروس چې موږ اکثرا صحیح پیامونه ورکوو چې خلک مراعات کی په لاسو باندې تر اته لسو دقیقو پورې ژوندی پاتې کیږي، سطوح باندې دا اکثرا تر اتو نه تر لس ساعتو پورې ژوندی پاتې کیږي. او که اکثرا موږ تاسو لاس او څو وارې په ورځ کې پرې نه مینځو په ګرمو اوبو باندې او صابون باندې، او دا کېدای شي موږ لاس پزې ته یا خولې ته مروړو او دا ویروس موږ انتقال کړو او موږ او تاسو معروض په خطر باندې شو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو نه. که دا ماته ووایاست چې آیا دا واقعیت ده چې دغه ناروغي درملنه نه لري؟
موږ تاسو جهانی ارقام ګورو دا اختصاصي او تخصصي درملنه نه لري. مثلا یو میکروب دی و انټي بیوټیک سره اساس ده او هغه انټي بیوټیک چې ورکوو دا میکروب د منځه ځي. مثلا بعضي وایروسونه چې هغه واکسینونه لري چون دا نوې ده، دې خاطر تر اوسه واکسین نه دی پیدا شوی، دغه شپږ میاشتې نه تر اتلسو میاشتو پورې تحقیق ته ضرورت دی چې دې واکسین پیدا شي او درملنه وشي. او موږ چې درملنه کوو دا اراضي درملنه ده. مثلا که سر درد کوي دې سر درد دوا ورکوو، زکام ضد ورکوو، انټي بیوټیک ورته ورکوو. اختصاصي تخصصي هغه تداوی دا نه لري. اما موږ تاسو ګورو چې د ډېره په لوړه کچه باندې خلک جوړ شوي دي او په ډېره ټیټه کچه باندې وخیم حالت ته لاړ دي، هغه د مړینې فیصدي تر اوسه پورې د درو فیصدو دوه درو فیصدو نه ده لوړه شوې.
اغه دوستان چې کله خدای مکړه په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، تاسو توصیه ساده چاغه باید کچیر ته په کور کې ځان قرنطین کړئ، نو د کومې دوا څخه کوم انټیبیوټیک څخه استفاده وکړي؟
ډیره مننه. دوی کولای شي چې زموږ د صحي کارکوونکو سره په تماس کې شي او هغه وضعیت ته یې نوي بعد دې نه کړي کورنۍ قرنطین ورته دوی ته توصیه کیږي چې کورنۍ ته قرنطین کې اوسېږي، مشخصه دوا ورته ورکول کیږي. هغه دوا چې تر اوسه پورې نتیجه ورکړې ده په ډېرو ځایونو کې، بیا وایي چې اختصاصي دوا نه، ولی که هغه دوا چې ښه نتیجه ورکړې هغه ورته توصیه کوي. نو په دې خاطر اول ځان جلا کړي، دویم دا چې ځان تفریح کړي، ویټامین سي دې زیاته واخلي، ویټامین دي دې واخلي، او په زمین کې هغه دوا چې استعمالیږي د نړیوال صحي سازمان د لارخوونه سره سم هغه زموږ سی کارکون چې په هر ځای کې دي هغه ورته راهنمایي کوي او هغه دوا ورته توصیه کوي چې غوسره قدم قدم باید مخته لاړ شي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه ډاکټر صاحب، به هم راشو تلیفون کرخه ته. بلی سلام علیکم.
وعلیکم السلام. عبدالرزاق صاحب لوګر ولایت نه ما بسنه.
اها تاسو ته خراغلا سیم عبدالرزاق وروره مهرباني که ډاکټر صاحب نه کومه پښتنه لری خپل پښتنه ماتره کوي او که خفه کیږي نه دغه دی رادیو غږ دی هم لیک ټیټ کا.
خوندا زه خیر چې ډاکټر صاحب نه دا پښتنه چې دوی وایي کنه قرنطین مراد کوي او قرنطین لکه مطلب وشي قرنطین دمه بسونه کې قرنطین نه مست او ما بسونه کې هم راځنه چې سینې ما بسونه کې څنګه قرنطین سي ډیرو بار زیاد او ډیرو خو خلک قرنطین نه کې ما بسو کې قرنطین خلک څنګه وکي چې په یو تاګه شول دنس نه بارې.
اها ډیر زیات مننه تاسو نه کوم بل پښتنه نه لري.
نه خیر اوسه دغه ما بسو کې کورنا زیاد د شرخي کې په افغانستان کې ما بسو کې کورنا زیاد د خلک نشي د ډیرو بار زیاد قرنطین نه ستنه او مرامو مراد کې نه چې وی کې قرنطین او د بارونو ډیر زیات دی باید د دولت توجه کی او پام نه راو کړی دا.
ډیر زیات مننه په مخامخ ښه. ډاکټر صاحب د غزندانونو کې قرنطین تاسو سره ډول اعلان کړای دی، الته سیستم د قرنطین سره ډول دی؟
ډیر زیات مننه. اول خو د جناب جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې هغه هیوادوال چې د کورونا ناروغي ډیره زیاته اغیز ور باندې کوي چې مزمن ناروغۍ لري، پیغه باندې کار روان دی چې هر ورځ تاسو ګورو چې هغه زندانیان خوشی کیږي او دې ته ډېر په لوړه کچه باندې د متخصصینو یو کمیسیون ټاکل شوی دی چې هغه کار کوي. بل د زندانونو سره مو په ډېره کلکه مهانګۍ باندې کار کوو. تېره اونۍ موږ په هره اونۍ کې لیکو چې هلته دوا پاشي کیږي او دوا زده افونیکیږي زندانونه. هغه پیښې چې پکې مثبتې وي هغه قرنطین کیږي، هغه جلا کیږي د نورونه. څوک چې تماس لري هغه هم قرنطین کیږي. اندنن هم زموږ د معالجوي طب عمومي رئیس د یو ټیم سره زندانونو ته لاړ چې هغو سره په کلکه همهانګۍ کې کار کوو او موږ هغه پیښې چې واقع کیږي هغه موږ څېړو، معاینه کوو یې، نتیجه ترلاسه کړې، راپور دوی قرنطین وي او په دویم قدم کې هغه دی د جمهور رئیس فرمان هم عملي کیږي تر څو هغه مسافه مراعات شي او په زمین کې دوی ته خرج بگی وشي. د عامه روغتیا وزارت یو غیر سیاسي وزارت دی، موږ صحي خدمات بشریت ته وړاندې کوو. بنان موږ ته دا مهمه نه چې څوک مجرم دی او څوک نه دی مجرم، موږ د هغو د صحت په خاطر باندې صحي خدمات په هر ځای کې چوي وړاندې کوو.
ډاکټر صاحب اوس مهال خو روژه هم ده، نو څنګه کولای شي یو انسان چې مثلا ځان تقویه کړي؟
یوه موضوع دا ده چې هغه څوک چې ناروغان وي هغه ته الله پاک روژه معاف کړی دی، او بل هغه څوک چې روژه نیسي او معروض په خطر باندې وي دوی دې کوشش وکړي هغه وقایوي اهتمامات دې ونیسي او وقایوي اهتمامات نه استفاده وکړي چې ډېر ویټامین سي ولري، د ویټامین دي نه د وقایوي استفاده وکړي او ښه غذا دې وخوري. دغه ډېر اړین ټکی دی چې هغه کې باید مراعات کړي.
ډاکټر صاحب دغه ځینې ټابلیټونه چې دي د ویټامین سي او ویټامین دي، آیا دغه هم کومک کولای شي چې انسان ورڅخه استفاده وکړي که نه یوازنۍ لاره یې فقط طبیعي خواړه دي؟
خو په هر صورت کې موږ تاسو چې ستونزه پیدا کوو اول دا ده چې موږ طبیعي خواړو چې استفاده وکړو ګټه ډېره زیاته ده او بل کبه ستونزه پیدا کېږي چې طبي خواړه ګټه نه کوي، بیا موږ ځو دوا ته او دغه کولی شو موږ او تاسو ځان تقویه کړو، ځکه چې اکثره وختو که موږ وایو چې ویټامین سي بیا فکر کوي چې اکثره ځای کې ویټامین سي به قیمته خرڅوي، حالا چې دا خبره نه ده. موږ تاسو کولی شو که دوا وي او که غذا وي چې ویټامین سي او ویټامین سي ډېره ولري دغه نه هر فرق کولی شي استفاده وکړي. او مهمه خبره دا ده چې خپل مورال قوي وساتي. احیانا خدای نخواسته که څوک په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي هم سترس نه د ځان لرې ساتي، ځکه چې سترس یو لوی دښمن دی چې په دفاعي سیستم باندې مستقیمه اغیزه پیدا کوي.
بله، او دا خو واقعیت ده چې په روح روان باندې ډیر زیات تاثیر لري. نو بیا به هم راشو یو اړیکه به واخلو. بله، سلام علیکم.
السلام علیکم نبیوله زابلین دا واخلې غزنینه.
تاسو ته خیر اغلاس وایم اوروره. په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني پوښتنه لرې؟
ډیره زیاته مننه. تمنه خورې ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه او پوښتنه مې هم ده. ډاکټر صاحب محترم، داسې کرونا وایرس څو نښې نشانې لري؟ که له هغو نښو نشانونه یعنی کمې واوسي، د عضلاتو درد نه وي، وچ ټوخی نه وي، یوازې ستونی درد وي، همداسې تبه وي، د زکام ځینې نښې علامې وي، کېدای شي هغه کس په ویرس اخته وي که نه هغه عادي زکام ده. او بل ډاکټران صاحبان توسیه کوي اورېدونکو ته وخت نه ورته وایي، ډاکټر له مخې شاید په راتلونکو تاریخونو ګرمیو کې دا تر یو حده کنټرول شي. آیا تاسو څه فکر کوئ ډاکټر له مخې په دې جوزه میاشت کې به دا تر یو حده کنټرول شي که نه؟ مننه.
تاسو نه هم مننه، کور آباد خوشحاله اوسئ. مهرباني ډاکټر صاحب.
ادبي غوړو نه زیاته مننه. زابري صاحب خیر یوسي. اساسي موضوع په دې کې ده چې عمومي نښې د خانې هغه تعریف شوي، ولیک بیا هم ډېره مهمه او اړینه خبره دا ده چې هغه تماس باید موږ او تاسو بد نظر اوسو چې تماس ونه لري. او بیا مې وویلې چې دا اختصاصي تداوی نه لري، یعنی چې عارضي تداوی ده. که څوک تبه ولري ضد تبه یا انټي بیوټیک دې واخلي، او که څوک د سر درد لري مثلا پاراسټامول استفاده وکړي، جمع هغه غذایي مواد چې موږ مخکې وویل چې هغه نه باید استفاده وکړي. بل خبره بعد که دوی تماس ولري خامخا دې معاینات وکړي، او دا بیا بیخي دقیقا آخره نتیجه ورکوي. ولی که عادي تماس، عادي زکام چې موجود وي او تماس هم موجود نه وي د خلکو سره، یا څوک چې په کووید نونس باندې اخته نه وي اخته وي غو سره تماس نه لري، بنان عادي ژوند ته ادامه ورکوي. هغه عادي دوا چې دی عادي زکام بخاطر دی یقون د استفاده وکړي، او که بیا هم څه مشکلات وي هغه د تلیفون شمیره موږ لرو یې غو سره تماس ونیسي. بله موضوع دا یې وویل چې د ګرمۍ په خاطر باندې موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې کرونا ته اجازه ورنه کړو چې زموږ وجود ته داخل شي، هغه که په سړه هوا کې وي که په ګرمه هوا کې. هغه وخت کې موږ او تاسو کرونا باندې بریالي کېدای شو چې کرونا صحیح دغه زمینه مساعده نه شي چې د ژوند شرایط ورته برابر شي او دوی پکې تکثر وکړي.
ډاکټر صاحب، که چېرته یو نفر یو ځل په کرونا وایروس باندې مبتلا شي او بیرته روغ شي، د دوم ځل لپاره مصاب کېدای شي یا نه؟
ډېره مننه. لومړی دا چې هر مرض چې وجود ته داخلیږي د انسان دفاعي سیستم موجود دی چې د هغه سره مقابله کوي. که په ساده ژبه ووایو، موږ یو رقم په دفاعي سیستم کې موږ عسکر غوندې لرو چې هغه هر یو اجدبي چې داخلیږي هغه ته سید ولار دی د ویروس مقابله کوي. نو وخت دی چې که اول قدم کې یو څه تبه جګېږي، که میکرو ویروس یې د منځه یوړ، بېرته تبه عادي حالت ته راځي. او که حجم د ویروس زیات و یا دا چې قوي و په وجود باندې، که ویروس و که بکتریا وه، دا راځي کې انسان ناجوړه کېږي. نو وروسته دی ده چې نه انسان جوړ شي، د په وجود کې یو دفاعي سیستم د دغه ویروس په مقابل کې فعاله کیږي. که بیا دوهم ویرزل هم راشي او دغه ویروس بیا تاثیر نه پکوي. د کرونا په موارد باندې تر اوسه پورې کوم داسې پیښې نه دي شوي. یو پیښه په چین کې ویلې وه چې هغه به څو دقیق وي چې دوه واره اخته شوی دی. نو دا تر اوسه پورې د بررسۍ د تحقیق لاندې ده چې هغه څوک چې مخکې اخته شوي وي چې جوړ شوي دي یا اخته شوي که نه د باندې تحقیقات روان دي. خو د اصول نظره د طبي څېړلو نه نظره هغه څوک چې معافیت پیدا کړي هغه ویروس بیا تاثیر نه ورباندې کوي.
ډاکټر صاحب، که چېرته وایروس د وجود ته ننوځي په څو ورځو کې څومره وخت کې ځان ښکاره کوي، یعنی چې هغه نفر پوه شي چې زه مصاب یم په دغه وایروس باندې، او بیا څو ورځې وخت نیسي تر څو چې دغه نفر روغ شي؟
ډېره مننه. هر یو میکروب، هر یو ویروس یو سایکل لري، انکوبیشن پیریود ورته لري. او د کورونا په باره کې د یوې نه تر یوه دوه اونیو پورې ویلي، حتی بعضې حالاتو کې تر 28 ورځو پورې هم ویلي دي چې دغه اراض علایم او نښې نښانې پکې پیدا کیږي. او په ډېری ناروغانو کې هیڅ اراض علایم نه ښیي. بنان هغه ناروغان چې مصاب کیږي د یوې نه تر دوه اونیو پورې، حتی تر 28 ورځو پورې هغه کلینیکي اراض علایم پیدا کوي چې په ناروغی باندې اخته شوي.
دوستانو، که غواړئ خبرونه کې برخه واخلئ او پوښتنې لرئ، کولی شئ موږ سره اړیکې ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 45 15 30. بله شمیره هم لرو 0999 45 15. دغه مو د تلیفون شمیرې دي، کولی شئ چې اړیکه کې شئ. نو به بیا هم راشو اوریدونکي بره واخلو. بله سلام، زما غواړئ تاسو
سلامونه احترامات پیرزوینې تمنا واحدي خورتا ته او ستاسو میلمه ډاکټر صاحب ته ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. وخت په خیر.
علیکم سلام، ستاسو د هم وخت په خیر وي. مهرباني، ستاسو نوم کوم ځینه ماړی کنی ولیدا؟
خوشاله اوسې. ډېره مننه جمال الدین هیوادمل زبرخیل، ما د ننګرهار ولایت څخه. ډاکټر صاحب، یو څه پوښتنې لرم، په دې چې جواب راکړه کی.
مهرباني، پوښتنې مو مطرح کړئ.
یو پوښتنه دا ده که چېرته د کورنۍ کې یو مور په دې مرض اخته وي، هغه خو فامیل هم لري، بچان لري، کېدای شي د بچي لپاره، د هغې لپاره د جدایي دا مثلا ډېره سخت وي، نو څنګه څه کول په کار دي د هغې اولاد لپاره چې له مور نه فاصله والي؟ دغه یو پوښتنه ده. او بله دا چې که لرې پرتو ولسوالۍ کې له مرکز څخه چې لرې دي، هلته په دې یو چا کې د کورونا علایم ښکاره شي، نو هغوی لپاره څه کول په کار دي؟ د سره کوم ته ځان کرنتین کې څه قسم خورینه استفاده وکړي، څه قسم خوړو نه استفاده وکړي، درملو نه؟ همدغه پوښتنې په دې هیله جواب راته راکړي.
مننه تاسو نه، کور آباد، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب مهرباني، تاسو کولی شئ چې ځواب ورکړئ زموږ د اورېدونکو.
ډېره مننه کوم. تاسو پوهیږئ چې ننګرهار هم یو د هغو ولایت نه چې تقریبا 50 پیښې پکې ثبت شوې دي، او اکثرا چې موږ وایو دا بعضې وختو کې مسافري خو سخته ده، مطابق باید هغه مسافه مراد کړي، قرنطین شي، ځکه د اولادونه لرې پاتې کېږي یا د خپل مېرمن نه لرې پاتې کېږي، بې د کوټه کې باید اوسېږي. دا اتمي او ضروري ده، ځکه چې یوازینۍ لاره دا ده چې موږ او تاسې ویروس د کورنۍ نور غړو ته انتقال نه کړو، همدا ده چې باید مسافه مراد شي او صحیح لارښوونو ته د جدي ته پاملرنه وکړي. بل سوال دا و چې که څوک په لرې پرتو کې سیمو کې دا اراض علایم پیدا کوي څه وکړي؟ اراض علایم چې پیدا کوي، زموږ ټیمونه په ولایات او ولسوالۍ کې فعال دي. د کولای شي هغه تلیفون شمیرې او اړیکې چې موږ اعلان کړي دي هغو سره تماس ونیسي، او صحیح ټیم به صحیح لارښوونې ورته وکړي، او دوی به مطمئنه یم چې ډېر ښه نتیجه به واخلي. یا به تشخیص کېږي قرنطین کېږي به، یا به په حساب تشخیص کې منفي، او صحیح لارښوونې چې ورته کېږي د هغو سره که سم قدم واخلي،
ډاکټر صاحب ډیری بیماران دا شکایت کوي چې وای کله مونږ د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره مونږ شفاخانو ته ورځو، نو هلته زمونږ ټیسټ نتیجه مثلا ډیر زر مونږ ته نه معلوموي، او یا هم بیخي نتیجه مو ورکیږي، بیا مونږ ته وایي چې نتیجه مو نشته ده، له منځه تللې یا هم ورکه شوې ده. آیا دا واقعیت دی؟ او که واقعیت دی، علت څه کېدی؟
ایوه موضوع چې دا سوال مستقیما ما په ډېر ارتباط لري، ځکه لابراتوارونه چې تشخیص پکې او که مرکز کې دی که ولایت کې دی، غالي موږ مربوط دي. او موږ دغه موضوع دا شکایتونه چې راتلل وبه څېړل، یعنی هر شکایت چې راځي بعضې وختو کې وایي ټیسټونه زموږ نه اخیستل کېږي، هغه کلینیکي ډاکتر فیصله په دې کې څوک چې تماس ونه لري او اراض علایم ونه لري، ضرور نه چې دوی سمپل واخیستل شي. بله ستونزه دا وه چې بعض سمپلونه شکایتونه کېدل مثلا 15 ورځې 10 ورځې پیتیږي اکثر ولایت نه چې موږ ته راځي هغه چې پروازونه نه لري مثلا دایکندي دی مثلا د بدخشان دی د نورو ولایت نه چې موږ ته سمپل راځي او سمپل چې اخیستل کېږي تر څو چې راځي موږ ته تسلیمیږي موږ ورباندې کار کوي یو څو ستونزې موږ منو چې موږ په لابراتوري کې یو څو ستونزې موجودې وي هغه باندې یو آیت تعین شوی دی موږ دا سیستم اوس روغ جوړ کړی دی مثلا اوس چې موږ ته سمپل خصوصا د کابل د ځای نه راځي دغه سمپل په ډېر ښه لست باندې موږ به لست راځي بیا سمپل راځي خو په اساس چې کېږي موږ یواځې معاینه کوو خو دغه ستونزه تنها په افغانستان کې نه ده په ټولو هېوادو کې وه ځکه دغه پدیده ډېره نوې وه وایروس انتشار ډېر سری دی تاسو ګورئ چې پرمختللي هېوادونه همدا اوس د کرونا د مخنیوي په خاطر د کرونا د تشخیص په خاطر د کرونا د تداوی په خاطر عاجز پاتې شوي دي افغانستان کې خو تاسو پوهېږئ چې جنګ دی او اقتصاد ډېر ضعیف دی نو دغه موضوعات چې موږ تاسو ګورو نو د موږ د خلکو نه غوښتنه دا ده چې د عامه روغتیا کارکوونکي چې په اول خط کې دي تاسو پوهېږئ چې ډېرې معروض په خطر شوي دي ناروغان شوي دي حتی د موږ عامه روغتیا وزیر صاحب او زموږ ډاکټر صاحبان وفات شوي موږ غواړو چې دوی ډېره زیاته خصوصا میډیا تشویقي جنبه ولري نسبت دې چې انتقاد مشکلات به هر ځای کې وي هر څومره چې سیستم پرمختللی وي منظم وي بیا هم یو نیم ایرر پکې پیدا کېږي بنام خلک د زړه نه تنګوي موږ شپه ورځ زموږ پرسونل د ټولو هېوادوالو په خدمت کې دی چې خدمات ورته وړاندې کړو او بعضې ارتداد خلک فوق العاده غواړي هغه څه چې په حساب د کتاب نه لري وي او هغه څه چې دغه مرض نه ایجابوي د دوی سره تماسونه موجود نه وي غوښتنه مې دا ده چې په حساب دوی نه په غوسه کېږي موږ د کلینیک کې ډاکتر ښه ازموینه کوي هغه نه وروسته بیا تصمیم نیسي
ډېر زیاته مننه بیا هم تاسو نارې به شو یوه بله اړیکه به واخلو بلې سلام علیکم
سلام علیکم
علیکم سلام مهرباني تاسو نوم کوم زینا مړی کنی ولی
علم تاسو نه اړی کنی ولی نبی علی زای
علم نسوک زما غاوری تاسو
علی زای
علی زای تاسو تخره غوښته مهرباني پښتنه مو مترکی
پښتنه کوم دا ډاکټر صاحب څخه چې دوی به په دې دغه کې د کرونا په مریضۍ کې ډېر دغه نه کې دا خلک دغه کېږي دوی خارج یو مثال کښېدي چې په پلاني ځای کې داسې یو ګرده دنیا کې دا مشکل شته په ګرده دنیا کې دغه رقم مشکل نه شته لکه دلته چې دی چې دوی مریضان دغسې و دغه د پرون ور مورز د روزګان د ولایت څخه د سره د کرونا مریضان د خاطر تشدید او چاله په شپخانه کې به وږي تیزي ناس لکه بنديان چې اند یو مریضانو په صفات باندې د کار نه کړی دي یو بنديان په دغه باندې خلکو نفرت او د ډاکټرانو نفرت او د خبرو په خاطر به ډیر خبرانه چې په افغانستان کې ډیر خلک به هلاک نه کی
تاسو نه مننه تاسو پښتنه مونږه واخیستله ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې کور آباد مهرباني ډاکټر صاحب
ډېر مننه د ورونه چې د هلمند نه اړیکه نیولې وه موږ په هلمند کې وو سپېښې لرو چې شپه ورځې جوړ شوي دي تر اوسه پورې د مړینې راپور موږ نه لرو نشته ده پکې صفر دی یعنې او د دوی نه دوی هر سوال چې دی هر انتقاد شه هر غوښتنه شه هغه په ځای ده ځکه د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو مسؤول ده او اکثرا یو موضوع چې دوی ویل چې خلک لکه بندیان غوندې قرنطین همدغه حالت لري لکه بندي غوندې که دا زه هم وم که هر څوک وي همدغه حالت ورته پیښیږي بل موضوع د غذایي چې ده بل موضوع چې اخلاق د طبابت ده چې صحي کار کوونکي خدای نخواسته خدای نخواسته د دوی سره ښه چلند نه کوي مستند دي چې د عامه روغتیا وزارت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو په مقابل کې د صحي خدماتو په وړاندې کولو کې یا تعبد وکړي یا سلنګواري وکړي یا داسې ښه ناسم برخورد وکړي موږ چې هر څوک مستند شي موږ ته راوړي موږ جدي اقدام ورباندې کوو ځکه دا د موږ دنده ده د هېوادوالو په مقابل کې چې صحي خدمات ورته وړاندې کړو
بیا به هم راشو یو اخیری اړیکه به واخلو بلې سلام علیکم علیکم سلام مهرباني تاسو نوم
نظر محمد هرات شیندند ولسوالی
هرات نه تاسو ته خبر غلاس و ما نظر محمد اوروره مهرباني پښتنه لری
بله ډاکټر صاحب څنګه مو یو پوښتنه درلودله
مهرباني
دا موږ ول تقریبا د دوې میاشتې چې کورونا پیدا شوی ده نور مریضي ولې نشته
مثلا څه ډول مریضي
مثلا نور دا څو چې کورونا چې نو مثلا طالب دي چې شفاخانه ته قرنګ مریضان راتله مثلا خلق به وفاتیده تا کورونا راغلی ده ته یقین وکړه بیخي نه په بل مریضي هیڅ څوک نه دی مړ نام بل داسې مریض شفاخانه ته ورسوی دی فقط دغه کورونا خبره ده
سمه ده مننه تاسو نه مخه مهرباني ډاکټر صاحب که تاسو په لنډو کې ورته ځواب ورکړئ چې د خپرونې وخت تمام دی
ډیره زیاته مننه هرات موږ یو هغه ولایت چې په دویم قطار کې د کابل نه قرار لري چې 815 دی پیښې په کې لرو تاسو ورته نونس د مړینې پیښې په کې لرو خو اساسي موضوع دا ده چې موږ د کورونا په خاطر باندې خاص اختصاصي شفاخانه دي روختونونه دي ا نور روختونونه چې هغه په دې ډول باندې کار کوي ولې ګو څه تغیرات چې راغلي هغه د مسافې مراتول دي او ایمرجنسي کې سونه چې دي هغه موږ همیشه نیسو هغه د پلانټ کې سونه چې دي او هغه په عادي کلینیک کې هم ورته پاملرنه کیږي او تداوی ورته کیږي اساسي موضوع دا ده چې دغه مرض چې ډېر زر انتشار کوي او انتشار سریع دی
مننه ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه وخت تمام دی تاسو نه ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکو دوستانو تاسو نه هم مننه دا و د روغتیا خبرونه تاسو ته وړاندې شو تر بلې خبرونه خوشاله وخت
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ